ستړی مشه د مشال رادیو په دې خبري غړی کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه له مهمو راپورونو جوړه ده، نو که کولی شئ راسره پاتې شئ او له مهمو روانو چارو ځان خبر کړئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د خبرونو سرټکی پوز وای په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره نښته کې څلور اسکر وژل شوی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي سخ کال له پاکستانه د افغان کډوالو ستنیدنه زیاته شوې ده. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې د یرغل مخنیوي لپاره د اروپایي هیوادونو خپل پوز جوړ کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوزوای د شمالي وزیرستان په میرامشا کې له وسلوالو سره په نښته کې څلور اسکر وژل شوی او څلور ټپیان دي. د پوز چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال لډیو ته ویلي چې نښته نن د میرامشا له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشال لډیو ته د پوز او وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی دی. پوځي چارواکي وایي چې دا نښته تر څو ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا نهه وسلوال هم وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د پاکستانی طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې مشال لډیو ته په استولي بیان کې ویلي د پاکستان پوز پر دوی برید کړی چې په ځواب کې ورته مرګ ژوبل اړول شوی ده. دوی وایي لس پوځیانې وژلي او پنځه ژوبل کړی دي. بل پلو د پاکستان پوز په ډیر اسماعیل خان کې د نهو وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل چې د پاکستانیو طالبانو یو سیمه ایز کمانډر ثاقب ګنډاپوري له نهو نورو وسلوالو سره وژلی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم مشال لډیو په خپلواکه توګه د پاکستاني پوځ د دې ادعا پخلی کولی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان سګزی وایي د قومي اسمبلۍ له هغو ټولو کمیټو استعفا ورکوي چې مشري حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کوي. محمود خان سګزی د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرسټر ګوهر علي خان او نور اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د ګډې خبري غونډې پر مهال کړې دي. محمود خان سګزی وویل چې دوی د اسمبلی نه مانی او د په وینا اسمبلی باغوي چې تحریک انصاف مشري وکړي. محمود خان سګزی د خبرې پر دې بنیاد کوي چې د دوی په فکر د 2023 کال د فبروري پراتمه تر سره شوی عام انتخابات تحریک انصاف ګټلی وو خو له دوی سره درغلی شوې ده. دوی تور پورې کوي چې په هغو انتخاباتو کې پوز لاسوهنه کړې وه او د تحریک انصاف ګټلې چوکۍ یې مسلم لیگ نون ته ورکړې وې. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او اوسنی واکمن مسلم لیگ نون دواړه دا تورونه ردوي او وایي چې هغه ټول ټاکنې په شفافه توګه شوې وې. پاکستان د امریکا لخوا هند ته د پرمختللو وسلو د ورکولو اعلان په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا ډول اقدامات په سیمه کې د ځواک توازن ګډوډول شي او د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل کېږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. دوی د فبروري په 14 تر کتنې وروسته د دواړو مشرانو په ګډه خبري غونډه کې ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا به پر هند F-15 جنگي جیټ الوتکې پلوري. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 14% زیاتوالی راغلی دی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په هغې راپور کې ورکړي چې پرون جمعه خپور شوی دی. په راپور کې راغلی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې لس زره افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مله ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان یو شان نیسي او ډېر شمېر بېرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. او د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د امریکا د احتمالي جلا کېدو او د روسیې د دوامداره ګواښ د مخنیوي لپاره دی یو ګډ پوز جوړ کړي. نوموړي نن د جرمني په میونخ امنیتي کانفرنس کې په خپله وینا کې ویل اوس وخت راغلی چې باید اروپا خپل ځواکونه جوړ کړي.
And now, as we fight this war and lay the groundwork,
اوس وخت را رسیدلی چې موږ په جنگ کې هم ښکېلیو او ورسره د سولې او امنیت لپاره هم کار کوو. باید اروپا خپل ځواکونه ولري. نو دې اقدام سره به یورپ خپل راتلونکي لپاره په خپل ځان تکیه وکړي او د اروپا به خپلې پریکړې هم په خپله وکړي.
زلنسکی وړاندې ویل که امریکایانو پریکړه وکړه چې خپله موجودګي کموي نو دا به خبره نه وي او یو ډیر خطرناک اقدام به وي. نوموړي په میونخ کې دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې سخت کال د اوکراین په اړه پوښتنې او د جګړې د پای ته رسولو په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز تر پوښتنو لاندې راغلی دی. د 2022 کال د فبروري په 24 په اوکراین د روسیې په یرغل کې تر اوسه سلګونه زره خلک وژل شوي دي. خبرنو پای بیا هم ستړی مشی د مشال رادیو غږ تاسې په مشال رادیو ټکی کام باندې او همدارنګه په موبایل ایپ باندې اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې ځینې مهم رپورټونه دا دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. محمود خان اسکزی د قومي سملې د سرکاري کمیټو نه استعفا ورکړه. نوموړی وایي پارلمان کې اپوزیشن ته د خبرو وخت نه ورکول کیږي. خو یو شنن کې وایي
څنګه حکومت وی مغه شانی اپوزیشن وی ټیک دی دا ګیلې چې د څومره کوي دا خو ټیک دی خو به اپوزیشن چې دی آیا اپوزیشن خپل کردار د کوي.
پاکستان کې د خبريالانو لستونزو مهم په یو رپورت کې خبرو
چکن پروټیکشن جنریشن ته پکار دی نو هغه قانون امپلیمنټیشن باندې حکومت چې دی تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی کړی. نو جرنلسټ اسوسیشن چې دی د ټول ملک کې پروټیسټ کوي.
په سوات کې د میرمنو د حقونو په اړه سیمینار تر سره شوی دی. رپورټ پی لرو. د باجوړ خلک وایي دغلته آبادی ډیره ده او کالجونه کم دي. په دې اړه هم رپورټ لرو. په خوست کې د ورزش او ځان جوړونې کلبونه له ځوانانو سره په مثبتو سرګرمو کې کومک کوي خو ځوانان وایي وسایل محدود دي.
هغه وسایل چې په کار دي موږ نه لرو. البته په جیمونو کې خاص ډول موږ ته ټرینران نشته چې دی موږ ټرین کې ورځي لکه څنګه چې په خارج هیوادونو کې دي هلته دوی ځان ته ټرینران لري تر څو لوبغاړي ورځي.
لا مشال رادیو خبری غړی اوري. د پاکستان فوزی چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په شمالي وزیرستان کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتي شوې چې پکې د فوز دی افسر په ګډون سلور سرتیري وژل شوی او سلور ژوبل دي. فوز وایي په دغه عملیاتو کې نه وسلوال هم وژل شوی دي. د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې مشال رادیو ته پاستولي بیان کې ویلي د پاکستان فوز پر دوی برید کړو چې دوی ورباندې ځوابي برید کړی او د پوینا مرګ ژوبلې وراړولې ده. دوی وایي لس فوزیان وژلي او ځای ژوبل کړی دي. بل پلو په ډېر اسماعیل خان کې هم د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پوز ادا کړی چې تحریک طالبان پاکستان د یو کماندان په ګډون یې سو وسلوال وژلې دي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
شمالی وزیرستان میرامشا کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نشته کې فوزی چارواکي وایي چې د فوز یو افسر په ګډون سلور فوزیان وژل شوي سلور نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چې وسلوالو سره نشته کې نه وسلوال هم وژلې پنځه نور یې ژوبل کړي دي. په میرامشا کې د فوز جلا جلا چارواکو او هم د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال رادیو ته تایید کړه چې نن غرمه میرامشا ته پی سي می سره نږدې د فوز او وسلوالو نشته شوه. د دې نشته ځایي خلکو هم مشال رادیو ته تصدیق کړي او په ټولنیزو رسنیو هم د یاد نشته ځنا ویډیوګانې خپرې شوه خو مشال رادیو په خپلواک توګه د دې تصدیق نشي کولای. فوزی چارواکی وای چې نشته تر څو ساتونو روانه وا سلور فوزیان وژل شوی سلور ژوبل شول چې فوزی روختون ته وړلې. نشته کې دوی د نه وسلوالو د وژنې او پنځه ژوبلې دوه داوا کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. بل طرف د خیبر پښتونخوا ډی خان کولاچی سیمه کې هم بیګاش په د وسلوالو زید هدفي عملیات شوی چې د فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا دغه عملیاتو کې دوی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر ساکب ګنڈاپور په شمول د اوو وسلوالو د وژنې داوا کړې. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال رادیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډی خان ضلع مشر ساکب ګنڈاپور هم په دغه عملیاتو کې فوز وژلې. د ډی خان دغه عملیاتو په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې د ورستیو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته زیاتې شوې. بل طرف د فوز لاړه هم وسلوالو زید هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه،
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی،
پیاوا بجا
تاندې هیلی،
پدونیم بجو
روختیا او درملنه،
پدریو بجو
د مشال مرکه،
پچلورنیم بجو
هارون بچا هنری گړی،
پپینزو بجو
د جنوبی وزیرستان سوداګرو ټولنې او سیاسي ګوندونو په غسیمه کې د تختول شو کسانو د زر خلاصون غوښتنه کړې ده. د جنوبی وزیرستان پولیسو پرون ویلي چې نامعلوم وسلوالو د ګمرک یا کسټم دوه چارواکي د سوداګرۍ خونې یو مشر او یو ډاکټر تختولې دي. د چارواکو په وینا دا کسان لنګور اډې نه واڼې ته پر لاره ول چې وسلوالو له ځان سره بیولي. د یادو کسانو د تختولو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی قبول کړی. اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرون او د سیاسی گوندونو مشرانو د حکومتی چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د سیمې نه یې تشتاولی شوي د کسټم محکمې چارواکیو سره د چیمبر آف کامرس مشر او د یوه ډاکټر د زر خوشي کول د پوره د بیړوندي اقدامات وکړي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټری عمران مخلص ویایي
نن په رستم بازار کې چې څومره په لوور وزیرستان کې یونین وی غیر غونډې کې سربارا کسون وی اگر غلی وی ورسره چې کې سیاسي پارټۍ وی دغه با غونډه وشوا غونډه خلک مشترکه تور باندې په ټوک فاس کې ول چې دغه د په بازیابي کې په حد نه زیات کوشش وکړو او په وتلا سم تاریخ باندې د څلوادم پرز باندې غونډ رستم بازار باندې یو احتجاج ریکارڈ کیږي چې په هغه کې د سیکورټی فورسز ادارې او سیول ګورنمنټ ته دا واضح پیغام ورکوي چې د مود دغه خلک زموږ ته او ته دغه خلک بازیاب کا.
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرټری امین الدین وزیر د حکومتي چارواکیو نه څه غوښتنه کوي دا هم وروي.
سروے کولا چھ موج بارڈر بند سے کمائی بشائی وی سیف الرحمان چیمبر آف کامرس مشر ور سرا ان دغ واپسی کا غوشول اغه برا کہ نن غونډه وشولا اغه غونډه کی حکومت نو دغه مطالبه دا دغه کسان د بزیاب شي زمونږ من شهر دا انګوراډا بارډر نو دغه لار چې اوس دا غیر محفوظ دا داسې کسٹم والا پکې غوا کې دي داسې تجارت چم پکې غوا کې دي نو دغه خو جوات خبره دا دلته به څوک اعتماد نه کوي کاروباریان به ناراضي د بهر نه به موږ ته خلک ناراضي نو دا زمونږ د علاقې د پر ډیره د بدقسمتۍ او ډیره نشه خبره ده.
مشال ریډیو چې د سالور تشتاولی شوی کسانې په باراکشه د وڼ سیمې پولیسو ډی ایس پی امین وزیر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
ټرایم شری کړی دو ال دل لگے یی لوکیشن یا نہ کنفرم کی ترنگ لوکیشن کنفرم شی دای میش بازیا دوا کسٹم دی او یوسف رحمان دا یو ڈاکٹر دا ټول بند لگیا یی
یو دا دوی چې د فبراری په 14 مې نه پیژندل یو وسلاولې د کسٹم محکمې دوی چارواکیو سره د ضلع چیمبر اف کامرس مشر د شولام سیمینا تشتاولی وی او د فبراری په 12 مې وسلاولې د اعظم ورسک سیمې بنیادی صحت مرکز د نیم سرکاری ادارے پی آر سی ایس ڈاکٹر نومان خٹک تشتاولی دائی او د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمینا د ڈاکٹر او د شولام سیمینا د دوی کسٹم چارواکیو سرا د چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان وزیر د تشتاولی زیموری لیا تردا وقت پورے چا ہم مانلی نہ دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړی نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان سگزی پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالف غوند پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرستر گوهر علی خان او د اپوزیشن نورو ګوندونو لغړو سره یو ځای د ګډې خبرې غونډې پر مهال اعلان وکړ چې له ټولو سرکاري کمیټیو استعفا ورکوي. د ده په خبره دا ځکه چې دا جعلي اسمبلی ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان تحریک انصاف په ګډون د تحریک تحفظ عین پاکستان په نوم حکومت مخالف اتحاد وایي چې د 2024 کال د فبروري په انتخاب باتو کې پوز د حکومتي ګون مسلم لیگ نون په ملاتړ درغلي کړی و، خو پوز حکومت او د ټاکنو کمیشن دغه تورونه ردوي. له اسلام آباد راشد خټک رپورت لري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د کمی اسمبلی د کمیټیانو نه د استعفا ورکولو اعلان کړی دی. پس ورلسمه فروری په پارلیمان هاوس کې د ژورنالستانو سره د خبرو په مهال هغه وویل چې نور به د هغه کمیټیانو برخه نه وي چې د دولتي ګوندونو غړي یې برخه دي. هغه د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف ته هم سلا ورکړه چې له پارلیماني کمیټیانو استعفا ورکړي. هغه تور ولګوه چې موجوده پارلیمان جعلي دی، ځکه چې د ووټونو په غلا کولو او په زور جوړ شوی دی. زه د خپلو ملګرو ته او عمران خان ته هم وایم چې موږ باید دلته بهر د پارلیمان غونډه راوغړو، دلته د لارې په سر، دلته موږ خپل قوانین جوړ کړو، په آئین کې بدلون وکړو، د کمی اسمبلی او سینټ مشترکه غونډه هم دلته وکړو، او موجوده پارلیمان ته ووایو چې دا زموږ نماینده پارلیمان نه دی، جعلي دی، موږ دلته بهر خپل پارلیمان ولګو. زما به تجویز وي چې اسد قیصر یې سپیکر جوړ کړو، په ګشتم آئینی ترمیم هم لغوه کړو. زموږ یو نیم سل پورې ملګري دي، او خلکو ته هم ووایو چې د کوم پارلیمان مشري تحریک انصاف کوي دا اصلي اسمبلی ده. خبری غونډې ته د تحریک انصاف چیرمن بریسټر گوهر او د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حامد رضا هم ویناوی وکړې، او تورې ولګو چې په کمی اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونو ته د خبرو کولو وخت نه ورکول کیږي. د مشال رادیو د پښتنې په ځواب کې چې د محمود خان اسکزی تجویز څومره قابل عمل دی او نتیجه به یې سوي، په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وویل،
زما په خیال باندې خدای او ډیر زیاته کانسپټ دی، خو نن سبا په پاکستان کې یو بله مسله ده چې ټول اولس هغه د روزګار او د معاش په مسلو کې نښتر کنه، نایي ته دغه حوالے سره ټایم هم نه ملایږي. خو یو شی به وشي که کم از کم د دغه پارلیمنت پوجا که پاکستان کې څه بدلون نه راځي، ان دا به خامخا وشي چې ټول دنیا ته یو میسج لاړ شي چې پاکستان کو د وطن کې اوس هم داسې قوتونه شته، داسې لیډران شته چې هغه پر امن طریقې سره پله خبره دنیا ته رسول غواړي. دا یو اقدام دے زوام چې نتیجو باندې غور نه دی پکار، خپل کار پکار دی.
خو په خبر کې آزاد خبریال او تزینګار رفت الله او رگزی مشال رډیو ته وویل چې بهر په میدان کې یا په سړک خپل پارلیمان لګولو په ځای مخالفو ګوندونو ته پکار ده چې په پارلیمان کې دننه خپل فعال رول ولوبوي. بهر د پارلیمان د غونډې کولو هیڅ ګټه نشته.
څنګه حکومت وي مغه شانی اپوزیشن وي، ټیک دی دا ګیلې چې د څومره کوي دا خو ټیک دی، خو بای اپوزیشن چې دی آیا اپوزیشن خپل کردار ادا کوي؟ اوس خو په دې وخت کې مطلب دی چې سنگل میجورټی پارټي چې په دې پارلیمان کې خوشې دی هغه پی ټی آی دی، او چې ورسره مطلب دا نور واړه واړه جماعتونه دا چراغون شي نو خو ټیک ټاک دی، مطلب دو په پارلیمان کې خو چې دی ټف ټایم ورکول شي لکه حکومت ته، په ټیک ټاک دی لکه احتجاج چې دی په یو جمهوریت حکومت کې یو پارلیمان کې دنه چې څنګه کیږي کنه، هغه ټول هر څه پر ریکارډ راځي، تاریخ یې سره جوړیږي.
حکومت تر اوسه د مخالفو ګوندونو د مشرانو د خبری کانفرنس په اړه کوم عکس العمل نه دی ښکاره کړی. محمود خان اسکزی په 14 فروری ماښام د حکومت بل مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل او د ملک سیاسي وضع په اړه خبرې ورسره وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو د تاسو خبري غړي او زه نجیب عامر موسم یو بل رپورټ د اسلام آباد های کورټ سرپرست مشر قاضي محمد سرفراز ټوګر پرون د عدالت د نوي چیف جسټس په حیث سوګند پورته کړ. د پداسې حال کې دا چې دا غنور ملګرو قاضيانو لیاد مراسمو بایکاټ کړو. د قانوني چارو شنن کې وایي لدی عدالت د قاضيانو ترمنځ اختلاف کړه کیږي او د عدلي د ډول ډلې ډلې کېدل د عام ولست لپاره هم مناسبه خبره نه ده. له شبیر جان په دې اړه نور تفصیل اورو.
دا جمعه په ورځ دا پاکستان صدر آصف علي زرداري د اسلام آباد قائم مقام چیف جسټس جسټس محمد سرفراز ډوګر نه سوګند واخیسته او د اسلام آباد های کورټ د مشر قاضي یا چیف جسټس په حیث کار کوي. دغه مراسمو ته د اسلام آباد های کورټ ټول ججان رابلل شو. ولې 15 ججانو پکې ګډون ونکړو چې پکې محسن اختر کیانی، طارق محمود جهانگیری، جسټس بابر ستار، سردار اجاز اسحاق خان او جسٹس سمن رفت امتیاز شامل وو. د اسلام آباد های کورٹ پخوانی چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ ته په ترقیت له ورستو جسٹس محسن اختر کیانی په سینیارٹی کې په اول نمبر وو او وکیلانو تر مخه د اختر کیانی حق وو چې د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس جوړ شوی وو. خدا سے وہ نشو وکیل علی گوہر دورانی وائی دے سراب عدلیہ نور ہم تقسیم شی
ظاہر خبر دا انسانان دی ججان ہم چے تاسو چیف جسٹس رازے او بل کا سینئر پیونی رازی او داغا پزے دا بل ہائی کورٹ نے یو کس راوستی شی چے آغا دل تاڑو سے چانس نے جوڑی گی او آغا ایکٹنگ چیف جسٹس جوڑ کڑی شی لیدہ دے ججانو چونکہ آلڑی داغا خلاف لیٹرز کڑی دی داغا سینیورٹیم چیلنج کڑے دا داغی دا نموجودگی خو کلیر دا چې په های کورټ کې به ډیویژن راځي اسلام آباد های کورټ کې ځکه چې کم زاړه دي هغه به یو سایډ ته او کم چې نوی راغلن هغه به ټول بل طرف ته بل سایډ کوته وګورنه. خبره په دې نه ده چې د جوډیشری هغه ډیویژن به نورم زیات شي.
په اسلام آباد کې وکیلانو سازمان هم د دغه مراسمو بایکاټ کړي او د احتجاجي تحریک دړکه هم ورکړه ده او دای په عدلیه کې لاسوهنه بللې ده. په پیښور های کورټ کې وکیل شبیر حسین گیګیانی دا یو غیر آئینی مداخلت بللې دي. خو بیا وکیل سجید افریدی وای چې دا سر وړاندې هم د پاکستان پادلیه کې شوې دي او دا هر څه د قانون مطابق شوې دي. د ججانو یو عدالت نه بل ته بدلیدل او د غلطه ټاکل کېدل دا قانون سره سم ګام دی.
دا ججان چونکې په دې باندې خپو چې دا راغلو د پر امن رضامندې سره او د وجه نه زمونږ سینیارټي خراب شو نو دې وجه نه چې کوم دی هغه په اوت ټیکنګ کې شاملیت و نه کړلو. چونکې ځنه به د ډوګر صاحب سره چې کوم ایکټنګ چیف جسټس دی او ځنه به دا د 5 ججانو ګروپ وي نو دا عدالت د پارم خ خبره نه ده، د انصاف د پارم خ خبره نه ده. نور د او چې کوم دی په آئین کې ټیک دی، د ترانسفر په آئین کې ټیک دی، خو چې ته وګورې داسې په لیګل ایتکس کې نو داسې خ خبره نه ده.
وکیلانو وایي چې جسټس ډوګر د لاهور های کورټ نه راوستل شو او د اسلام آباد های کورټ اول قائم مقام چیف جسټس وټاکل شو او اوس یې ترې د چیف جسټس په حیث سوګند هم واغستو او جسټس ډوګر په اسلام آباد های کورټ کې په سینیورټی په 15 نمبر وو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لکھ زیاد سبسکرائبرز لری. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر وصله 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو نه خبرې غړي اوري. په پاکستان کې په 2010 کال کې د 13 آئینی ترمیم تر منظوري او وم قومي مالیاتي کمیشن فرمولي وروسته په تیرو شاوخوا 15 کالو کې اتم، نهم او لسم ان اف سي اوارډونه ایکسپایر یا ختم شوی، خو په مرکز کې د شریکي ګټې د پیسو د ویشلو لپاره نوې فارمولا لا هم نه ده جوړه شوې. البته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صوبایي کابینې نور غړي وای په وفاق کې چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې په یوه میاشت کې دننه به د 11 قومي مالیاتي کمیشن په نوم د شریکي ګټې د پیسو د ویشلو لپاره نوې فارمولا جوړه کړي. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وای د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته په شریکه ګټه کې د دوی صوبې زیات برخه جوړیږي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د صوبایي حکومت چارواکي وایي دوی سره جمعنه شوې ده چې وفاقي حکومت به په یوه میاشت کې دننه په مرکز کې د شریکي ګټې د تقسیم لپاره نوی فارمولا یعنی نوی قومي مالیاتي کمیشن را جوړ کړي. دا خبر د هغې وروستو مخې ته راغلی چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت او په پښتونخوا صوبه کې د حزبي اختلاف بېلابېلو ګوندونو په مرکز کې د شریکي ګټې د تقسیم لپاره د نوي فارمولې یعنی د نوي ان اف سي ایوارډ د را جوړولو غوښتنې کړې دي، خو چې موجوده وفاقي حکومت دا کار ونه کړو نو صوبایي حکومت په دې مسله عدالت ته د رجوع کولو دړکه ورکړې وه. خو د فروری په 14مه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل په مرکز کې ذمهوارو چارواکو دوی ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې په یوه میاشت کې د ننه به د نوي ان اف سي ایوارډ کولو مسله حل شي. عبدالکریم خان زیاته کړه چې په 2013 کې د قبایلي ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو وروستو اوس په شریکه ګټه کې د دوی زیات حق جوړیږي.
Around about 155 Arab rupees difference zam pa share karazi anyhow lak zamunga 4.8 share jada di NFC ki ve increase ki ki hoyo mesh ta par kabet par share inshallah te ki zamunga success fully da pa zamunga rawan waqt ki rotira le di kho zamunga revenue se wa ki fo aur time to sar zamunga revenue se wa sho ul kha ba khairi zamunga chede نو داشی راشی قبایلی سیمه به کشیر ډیر پرمختګ پکې انشاءالله.
د پاکستان د عین سره سم په کار ده هر 15 کال پس د نوی قومي مالیاتي کمیشن فارمولا را جوړ کړی شي. د وم ان اف سی ایوارډ روستو اتم نهم او لسم ان اف سی ایوارډونه په تیرو 15 کلونو کې نه دي شوي او د وم مالیاتي کمیشن د فارمولې لاندې د مرکز او صوبو ترمنځ د شریکي ګټې پیسې په زوړ حساب ویشل کیږي. د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله د فروری په 14مه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې قبایلي ضلع په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې دي او د هغې وروستو بیا په مرکز او پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو، خو هغه وخت هم دوی د شریکي ګټې د ویشلو لپاره نوې فارمولا نوه جوړه کړې.
بغیر چې کوم زمونږ دا کنسپټ چې د صوبایي خود مختاری یا د صوبې د خپل اختیار دا نامکمل دی. مونږ خو بنیادی سوال دا کوو، مونږ صوبایي حکومت او وفاقي حکومت خبر ونه کوو، مونږ وایو چې پی ټی آی بیسیکلی د دې بنیادی ذمہ داری په هغوی راځي. دین مخکې په پښتونخوا کې هم چې کوم دی د پی ټی آی حکومت و په مرکز کې هم و دا ایوارډ هغه وخت ولې جاری نه شو. پنجاب ته ستونزه نشته که د پنجاب د مسلم لیگ حکومت په پښتونخوا کې دی، سوري په پنجاب کې دی او په مرکز کې دی، نو هغه به ولې وایي چې ان اف سی ایوارډ وکړي؟ خو دوی سره دا موقع راغلی و دوی دا ولې ونه کړه؟
شینون کې وایي اوس د پښتونخوا موجوده حکومت د نوي ان اف سي فارمولې لپاره هلې ځلې توندې کړې دي او امکان دی چې روان کال د 11م قومي مالیاتي کمیشن په نوم د وسایلو او محاصیلو د تقسیم لپاره نوي فارمولا جوړه شي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
دی وخت کې د قومي مالیاتي ایوارډ په لاره کې ټول نه غټ خنډ وفاق دی. وفاق د ایم ایف قرضې او د دې وجنه هغه دی موډ کې نه دی چې نوې قومي مالیاتي ایوارډ کې خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وایي چې منګه د دې حکومت د فیصلې چې نه کوي د دې خلاف عدالت ته تللو او موږ سپریم کورټ کې باقاعده ریټ جمع کوو، خو د چیف اف آرمی سټاف په خوښه باندې موږ هغه ریټ فلحال ونه کړو او موږ ته دا یقین دهانی راشه چې نوې قومي مالیاتي ایوارډ به کیږي. د نوې قومي مالیاتي ایوارډ لپاره د خیبر پختونخوا لویه چې غوښتنه ده چې د خیبر پختونخوا ته د تقریبا د 50% آبادۍ د قبایلي سیمې دغه برخه ورکړل شي، د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا خپل برخه هم
یاد دیوی چې په 2010 کې د پاکستان په عین کې د 13م بدلون وروستو د وم ان اف سی فارمولې لاندې په شریکه ګټه کې د صوبو حصہ 50.5% ټاکلې شوې وه او د مرکز یا وفاق حصہ 20.5% ټاکلې شوې وه. او په 13م بدلون کې دا خبره هم منلې شوې و چې د وخت سره سره به د وفاق په ځای د صوبو حصہ نور هم زیاتیږي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو د خبري غړي نیمای برخې ته رسیدلې یو نو ریپورتونه روسته اوس لاند خبرونه. د پاکستان پوز وای د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې له وسلوالو سره په نخته کې سلور اسکر وژل شوی او سلور ټپیان دي. دوی وایي چې په ځوابي ډزو کې نه وسلوال هم وژل شوی دي. د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې بیا مشال ډیو ته په استولي بیان کې ویلي د پاکستان پوز پر دوی برید کړی چې په ځواب کې ورته مرګ ژوبلاړول شوی ده او لس پوځیان یې وژلي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان سکسی وایي د قومي اسمبلۍ لاغو ټولو کمیټو استعفا ورکوي چې مشري حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کوي. محمود خان سکسی ویل چې دوی د اسمبلۍ نه مني او د په وینا اسمبلۍ باغوي چې تحریک انصاف مشري وکړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د هیواد تیر انتخابات شفاف بللی و خو محمود خان سکسی په نتایجو اعتراض لري. د پاکستان د امریکا لخوا هند ته د پرمختللو وسلو د ورکولو اعلان په اړه خپله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا ډول اقدامات په سیمه کې د ځواک توازن ګډوډولی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې هند ته به F-15 جنگي جیټ الوتکې ورکوي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیات والا راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو رپورټ کې خپور کړی دی. په راپور کې راغلی د جنوري په دوه ورځو نیو کې نږدې 1000 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د امریکا د احتمالي جلا کېدو او د روسیې د دوامدار ګواښ د مخنیوي لپاره دی یو ګډ پوځ جوړ کړي. نوموړي نن د جرمني په میونخ امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل اوس وخت راغلی چې باید اروپا خپل ځواکونه ولری. دا مشال رادیو دا تاسو موږ په مشال رادیو .com باندې اوریدلی شئ. همدارنګه که سمارټ فون لرئ نو موبایل اپ ته ورشئ، مشال رادیو ډاونلوډ کړئ او د خبرونه او د مشال نورې خبرونې پاکې رڼې واورئ. په دې نیمای کې هم اوریدونکو مهم رپورټونه را سره دي، نو که کولای شئ او وخت لرئ را سره پاتې شئ دا رپورټونه واورئ. آیا امریکا به وکولی شي چې د جرمني په مونشن ښار کې روسیا او اوکراین د خبرو میز ته کینوي؟ دغه پوښتنه ده چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په تړاو لاغې وروسته راپورته شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ماښام په سپینې ماڼۍ کې د ورته یوې غونډې اعلان وکړ او ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا، روسیې او اوکراین جګپوړي چارواکي ګډون کوي. زموږ همکار نوریاس نوري په دې اړه رپورټ لري.
د مونشن نړیوال کانفرنس ښایي د هغو هڅو لپاره چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په تیره د هغو چې د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي ډیر مهم وي. څه باندې یوه اونۍ وروسته پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کاله پوره کیږي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ خبر اعلان ته ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالې جګپوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کیلوګ به د مونشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنیو د اوکراین د ولسمشر د ویان دیمیترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د دغې غونډې په اړه ناڅرګندتیا په لوړه کچه د هغې شدید ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې سیاسي مشرانو، لوړ پوړو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو مخته نیولې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي د فبروري په 12 اعلان وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره څه باندې یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړې او دوی دواړو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې پیل شي. د دغه اعلان په وړاندې کیف او اروپایي متحدینو یې بیل غبرګونونه وښودل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واضح وویل چې کیف به هیڅ هغه تړون ونه مني چې په خپله پکې ښکیل نه وي. کیف دې ته اندېښنه لري چې د هغې جګړې چې په خاوره کې روانه ده د پای ته رسولو له هڅو بهر پاتې نه شي او په نتیجه کې د اوربن یا د سولې داسې تړون ونه شي چې ګټه به یې موسکو ته رسیږي نه کیف ته. اروپایي مشرانو هم د امریکا د ستراتیژۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په ځانګړې توګه که چیرې امریکا روسیې ته امتیازات ورکړي د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ممکن له خطر سره مخ شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس وویل هر ډول چټک حل یوه ناولې معامله ده او د هر هغه تړون په وړاندې خبرداری ورکړل چې کیدی شي هغه د موسکو په تبه برابر وانګیرل شي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو او هم دغو اندېښنو ته په پام د مونشن د کنفرانس په څنډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د امریکا د مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر یوه غونډه هم پلان شوې ده. ولسمشر ترامپ د روسیې له ولسمشر پوتین سره له خبرو وروسته د فبروري په 14 همدارنګه د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو خبر ورکړ او ویل چې زلنسکي ته ډاډ ورکړ چې له روسیې سره د سولې په هر ډول خبرو کې به د میستر شایي وڅوکي د هغه لپاره ځانګړي وي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو سپو 2110 13530 15015 شپته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له 6 تر 9 د ماسختن له 9 تر 10 او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو دا تاسو خبري غړي اوري. د خبريالانو د ژغورنې نړیواله کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست وایي 2023 د خبريانو لپاره خونړې کال او د دوی په خبره په دغه کال کې د پاکستان په شمول 13 هیوادونو کې شاوخوا 140 خبريالان وژل شوی دي. یا د کمیټه وایي په پاکستان کې پروسه کال د وژل شو خبريالانو شمیر شپږو دا چې د خبريالانو سازمانونه او حکومتي چارواکي په دې باب لسوي. تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان پر ریپورت کې.
دغه رپورت تر مخه پاکستان کې تیر کال یعنی 2023 کې شپږ خبريالان وژل شوی دي چې د فلسطین نه پس په دویم نمبر دی. دا خبريالان او سازمانونو او خبريالان وای پاکستان کې ډېر وخت راسي سیاسي کړکېچ نامني او په میډیا بندیزونو له وجې هم خبريالان په آزاد توګه خپل کار نشي کولی. خبريالان وای پاکستان کې په عامه توګه او بیا په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې په خاصه توګه په آزاد او د چا اثر نه بغیر صحافت کول ډېر ګران شوی دي. همدا وجه ده چې خبريالان زورول کیږي، تختول کیږي او وجل کیږي. هم په قبایلی ضلع وزیرستان کې د خبريالان د سازمان مشر صفدر داوړ مشال لیړو ته په دې ببلوای
پاکستان او هغه ملکونو کې سماري کې چې چرته زیات تونزې دي صحافیانو ته، بالخصوص کم قبایلی علاقه دي تونزې زیاتې ورته صحافیانو ته. بیا کته اوس وګوره موجوده حالاتو کې هم بیا قبایلی علاقو کې حالات ټیک نه دي، مطلب چې کوم مسله ګروپونه دي یا تنظیمونه دي بل طرف ته فوج دي نو دا یو بل سره هم په جګړه ای همیشه په دې وجه ولس طرف نه هم ډېر زیات پرېشر دی. بیا په دا کې چې کوم بل خصوصا د بهرني میډیا ادارو سره کار کوي هغه ته ډېرې زیاتې ستونزې.
پاکستان کې هم د فروری میاشت کې مرکزي حکومت د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری یا پی کا په نوم یو قانون پاس کړی چې هیواد ټول خبريالان او د دې سازمانونو وخت په وخت ورته تور قانون ویلي او د پر ضد احتجاجونه هم کړی دي. خو مرکزي حکومت وایي د خبريالانو تحفظ لپاره دا قانون دی پاس کړی دی. دا خبريالانو د ژغورنې سازمان دغه رپورت چې د فبروري په 12 خپور شوی دی وایي کال 2023 کې وژل شوی 140 شمیره تر ټولو زیاته ده، ځکه د نړیوالې په کال 2001 کې په ټوله نړۍ کې 143 خبريالان وژل شوی وو. دغه رپورت جاتوي چې هغه کسان چې خبريالان وژني حساب ته ونه سپارل شي نو د مطبوعاتو او خبريالانو لپاره حالات نور هم خرابې دي شي. دا چې په ملکی کچا کارکونکو خبريالانو سازمانونه سوای او سکه وي په دې بابلا
راول پنڈے اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اکڑے مبارک زیب مشال لیڈو توائی چیر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ دا دولسم فروری نا ترسولسم پور ہم احتجاجی کیمپ پر سرخار اسلام آباد کے لگول رہی اور جاتوی
چکن پروٹیکشن جرنلسٹان تا پکار دے نو آغا قانون امپلیمنٹیشن بانی حکومت چیزیں تروس پور سامل درآمد نہ دے کرے چپ عدالتوں کے دا جرنلسٹان چکم شہیدان شیو جی داغو کی سنم پاگ حساب سر مخ کے نری تری جرنلسٹ ایسوسی ایشن چیری راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ چیزیں آگا خپل کوشش کی لگیا دے حکومت سرم با حکومت بانی پریشر ما چاہے ان سبا پروٹیسٹ سٹارٹ شو ہے تیر شو سرو پنجو ورز نہ مسلسل پی ایف یو جی چیزیں بٹور مل کی پروٹیسٹ کی
دا پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف پاکستان کے دا خبر آیا دا خوندی ساتولو اور ددوی دا حقوں پڑا پدے ورستو کی ویلی چې د خبریالانو د خوندیتوب پرته د مطبوعاتو ازادي ممکن نه ده او همدې غرض لپاره د دې حکومت د خبریالانو او رسنیو کارمندانو د خوندیتوب قانون 2023 پاس کړی دی. شهاب شریف ویل چې د پاکستان اساسي قانون د بیان ازادي د مطبوعاتو ازادي او معلوماتو ته لاسرسي باور کړی ده. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال لیډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویڈیو گانے شتا دے کول شی خوخی اکڑے او تبصرے پیوکی دا ہر سر ڈیر پا آسانا لملگر سرہم شریک کول شی instagram.com/mashalradio پاتا دا
دا مشال ریڈیو دا پسواد کی دا میرمنو دا حقن وڑوان سیمینار تر سره شو. دا سیمینار پسواد کی دا بشری حقونو دا ټولنه د اتحادی او عورت فاونډیشن لخوا په شریکه جوړ شو. ویناوالو ویل په میرمنو ذهنی او جسمانی تشدد یو جرم دی او باید مخه ونیول شي. همدارنګه دوی د میرمنو د حقونو په اړه هم معلومات ورکړل او له کورنۍ غوښتنه وکړه چې جنکو ته تعلیم او میرمنو ته د وراثت کې حقونه ورکړل شي. نیاز احمد خان دغه سیمینار ته ورغلی و نور به دغه نه وره.
د سوات په مرکزی ښار د منګوري په مقامی هوټل کې د ښځو د حقونو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی سیمینار کې سشدو نه زیات د سیمې بشري حقونو ټولنو غړو خبریالانو او زده کوونکو ته وویل شول چې په کور دننه ښځو باندې جسماني او ذهني تشدد قابلی گرفت پولیس جرم دی. دې ترڅنګ کمور هلکان او جنکۍ د زده کړو نه منع کول، پوړوکوالي کې ودونه کول، وهل ټکول، بدې سپورې ښځو او ماشومانو ته ویل هم ناقانونه دي. سیمینار تابع کوونکی د سوات بشری حقوقو ټولنې مشره چې ښځو ماشومانو او نرخزیانو ته قانوني مرستې هم ورکوي سمرین حکیم په دا اړه وایي.
په دې باندې مونږ دې ته قوانین خول چې د ښځو د پاره کم قوانین جوړ شوی د دې مسلې کم چې د وراثت مسله ده، کم چې د غریلو تشدد مسله ده، باغی کې د ماشوموالي واده هم شو، داغی کې د زور زبردستۍ واده هم شو، وټه سټه پکې شو.
سیمینار کې شریک د ضلع سوات سرکاري ادارې چایلډ پروټیکشن کمیشن مشر چې ماشومانو ته قانوني مرستې ورکوي احسان الله وای چې دوی ته ګنښمیر په خزو او ماشومانو د تشدد کیسونه راځي.
د دې تربیت سره مونږ ته بدار ښکار شي چې آیا ذهني تشدد چې په ماشوم باندې کیږي هغه مونږ څنګه راو باسو، څنګه ته پوښتنه مونږ داغې نه کوو چې مونږ ته پته ولګي چې په دې باندې ذهني تشدد کیږي او داغې روکتام به مونږ څنګه کوو او علاج به څنګه کوو.
سیمینار کې د قانون زده کوونکي نازیا وای چې دغه روزنه کې ورته معلومه شوه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خزو او ماشومانو حقونو لپاره کوم قانون جوړ کړی دی او د هغه ماده څه دي او خزو او ماشومانو ته مرستې ورکوونکي سرکاري ادارو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل.
چې یو فیمل کله زم په مسره کې اکسپلویټ کیږي نو هغه لپاره وکیلان شته، عدالت شته، قانون شته، پولیس شته، وومن پولیس سټیشن شته، د هر سم از د کړون هغه د وینه مدد غستلې شي او خپل आवाज اوچته ولې شي، خپل حق تبوس کولې شي، د غشند انهریټنس مسلې چې ترازي، د خپل پراپرټي رائټ تبوس کولې شي، هراسمنت تبوس کولې شي.
سیمینار کې شریک د سوات ځای خبر پانی خبریال شاه اسد علي وای چې ورته معلومه شو چې عورت فاونډیشن د سوات په بیلابیل سیمو کې د ښځو د حقونو لپاره استازي ټاکلي دی به په خپل رپورټونو کې د هغوی نه مرستې اخلي.
د ضلعو په سطح باندې او د علاقو په سطح باندې دي سي ګروپ جوړ کړی دي چې پای کې فیمیل کم لایر سیری هم پکې دي او د کم د چایلډ پروټیکشن کم اداري چې نه هم سره کار کوي نو په کار د چیرې د سي معلوماتي او څه خبر راشي نو پکار د چې موږ د دینه پکې راي وایو.
د ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره جوړ کړی شوی سیمینار کې دولت فاونډیشن مشر سایما منیر ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ښځو د حقونو لپاره قانون جوړولو، خزینه پولیس برتري کولو او تاڼي پرانستلو او بیا په 13 صوبه کې د ښځو لپاره ځانګړي عدالت صوبایي محتسب جوړولو باوجود په زرګونو متاثره ښځې ځکه انصاف نشي ترلاسه کولی چې پکې یوه لویه وجه ناخبري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2110 14500 15015 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
دا مشال رادیو ده، تاسې خبرې غړې اوري. د باجوړ زده کوونکي د کالجونو غوښتنه کوي. دوی وايي په سیمه کې یو پوسټ ګریجویټ دوه دالکانو یو د جنو کالج د سباندې 2 لک آبادۍ لپاره کافي نه دی. پروسه کال په دغه ضلع کې 3200 لکانو جنکې د لسم ټولګي نه 1 ته پاس شوي ول، خو په دوی کې شاوخوا 3500 په یادو کالجونو کې داخلي واخیستي. پاتې زده کوونکي د نورو سیمو په کالجونو کې داخلي اخلي یا تعلیم پریخېده. بلخوا له باجوړ د قومي سملي غړی ډاکټر حمید الرحمن وايي هڅه کوي چې سیمې ته د یونیورسټي یو کیمپس یوسي او په دې لړ کې ځنې نور ګامونه هم پورته شوي دي. تفصیلي د شنواز ترک جنور.
فرمان الله جان د باجوړ اوسیدونکو یو ځوان دی، هغه تر لسم ټولګي پورې باجوړ کې، ولې نور بیا پیښور کې سبق وایلي. هغه مشال رادیو ته وویل ګڼ شمیر د ټولګي ملګري زده کوونکي د باجوړ بهر سبق ویلی او ځینو خو پکې پریښی هم وو.
ما داسې و چې د لغړی د اسکول نه مې میټرک وکړو او بیا ما په خار کم کالج او هلته مې ایډمیشن کول، هلته م راته ایډمیشن میلاو نه شو، په بارهلو زو کې م راته میلاو نه شو. نو د بیا دغه د باوجود زر لاړم پېښور کې مې په پرایویټ کالج کې ما ځان د پاره ایډمیشن وکړو او هلته مې تعلیم حاصله وو. زمونږ د باجوړ ایجوکیشن سیستم ډیر خراب دی.
سلیمان خان د خار پوسټ ګریجویټ کالج سبق ویلی، خدای وای په میرټ ورته داخله نه و ملو شوی. نو د سرکاري قانون د لاندې هم په دغه کالج کې په خپل خرڅونو داخله واغسته او سبق یې پوره کړو.
ما خپل په تقریبا د 15-16 کې کله ما میټرک کوکو ز ډیگری کالج ترالم، اوپن میرټ لیست کې زما نوم را نه لې، په سیل باندې مې اډمیشن وکړو چون کې زما فاینانشلی سپورت وو. ما ایف ایس سی کمپلیټ لاله د ډیگری کالج نه، دا غینه په پېښور ترالم. نو الته می خپل ډیگری وکړل ډایلایسیس، نو زبنو ډی اچیو کې شکر الحمدلله جاب کوم.
د تعلیم محکمې باجوړ د معلوماتو سره سم پروز کال 3200 زده کوونکو لسم پاس کړي. دغه کې شاوخوا 3000 هلکانو او جنکیانو د باجوړ په 4 کالجونو کې داخلي خستوي، خو تر 1000 پورې زده کوونکو بیا د داخلون محروم پاتې شوی. طارق عزیز د چارمن اوسیدونکو لري، هغه وای نه یوازې داخلي ملاویدل مشکل دي، بلکې د سکولونو او کالجونو دننه سہولتونه هم کم دي.
چې زه د تحصیل ناوګي سره تعلق ساتم، دلته یو کالج پی مېل نشته دي. به که د مېل خبره زه وکم، نو د مېل خو داسې ده چې سټوډنټانو ډیر زیات تعداد دي او ټول غریب خلک دي. دا غربت زده علاقه د جنوالدین هغه نشي پورت کولای چې دا غوي هغه خرچي برداشت کړي شي. نو زمنګ سره دا خدشه ده چې د سټوډنټان چې د معاشري د پلاو به بوت لپاره کار کولای شي، هغه زیاتره به په بدو چارو سر شي او د معاشري د لپاره دیو درد سر جوړ شي.
د خیبر پختونخوا د حکومت د باجوړ د ترقیاتی کارونو د لپاره ټاکل شوی د ډیډک نومي کمیټې چیرمن او د اسمبلی غړي ډاکټر حمید الرحمن مشال رادیو ته وویل دوی کوشش کوي چې د کالج او یا د هایر سیکنډری سکولونو شمیره سیوا کې
تقریبا زمونږ 17-18 سکولونو هایر سیکنډری اپګریډ شوی. نو هغه کې هم کلاسز شروع دي او دا غي سره سره زمونږ چې کمپل پلان دی، نو مونږ د پېښور یونیورسيټي یو سب کیمپس ته چې باندې کې مونږ 4-5 ډیسپلین کولاو داری فیزیبیلیٹی سٹڈی مونږ کړی ده ان شاء الله. دې نظر ته چې په هغه باندې مونږ پراپر کار شروع کړی سره سره چې کوم ټرټان فارغیږي او بار تاغي پلان شي، نو زمونږ نرسینګ کالج داری د کلاوې ته پر مونږ حل ځای کوچ په دې مېش کې تنه نه دوه مېش کې مونږ سٹارټ والو.
باجوڑ کے دا خار پوسٹ گریجویٹ کالج نے علاوہ دو ڈگری کالج ہم دی چپکے دا برنگ او دا لرکلی مامون دو کالج نے شامل دی تردغ علاوہ نواگئی کے ہم یو وڑو کے کالج تھا دا جنکو یو کالج پا خار ہیڈ کوارٹر کشتا چی دا گرد باجوڑ دا جنکو دا کون کو دا تعلیم ضرورت نہ پورا کبھی شانواز ترکزے مشاد ریڈیو پیخبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
درنو اوریدونکو راتلونکي دواړه رپورټونه د سپورتس په اړه دي. په خوست کې په سناسه وسایل او امکاناتو سنبال د اندامونو ښکلا یو شمېر کلبونه فعال شوي چې د ورځې په بهیر کې سلګونه ځوانان د تمریناتو لپاره ورځي. ورزشکاران د فکری سکون، د وزن د کنټرول، د کاري وړتیا د لوړولو، جسماني تندرستۍ لپاره دا یو په زړه پورې سپورتس بولي. د اندامونو د ښکلا د برخې ورزشکاران د دې سپورت د پرمختګ لپاره د وسایلو اکمال، د مسلکي روزونکو د ګمارنې او د مناسب چاپیریال لپاره اور برولو غختنه کوي. له خوستا نجیب الله لو خیل د نور تفصیل سره.
ورزشکاران دا یو پزړه پورې سپورت بولي او زیاتوي دا تمرینونه دوی ته جسمانی قوت او د خپل دندو د پرمخ بیولو لپاره دمه او حوصله وربخي. د دې برخې یو تن ورزشکار واحد خاط مشال روریتو ویل
ورزش می دے پر شروع کړای دا چې مطلب سړی ذہن آرام وی خپل کورونو ته په واخ رسیدګی کړای شي او جسم سړی آرام وی.
خوستی ځوانان وای اوس مهال خلک د ورزش په ارزښت تورتیا پوښیوي او هر څوک کوخه کوي چې سناسه تمرین وکړي. خو کچری د اوس مهال نړۍ په شان وسایل ته لاسرسي پیدا کی نو په دې برخه کې به پرمختګ چټک شي. یو بل تن ورزشکار رحیم زواک وای
ته هغه وسایل چې په کار دی موږ نه لرو البته په مونو کې یعنی خاص ډول موږ ته ټرینران نشته چې دوی موږ ټرین کړي نو موږ ورځي لکه څنګه چې په خارج هیوادونو کې دي هلته دوی ځان ته ټرینران لري ته تر څو لوبغاړي ورځي.
کسه هم یو شمېر ورزشکاران د اندامونو ښکلا په سپورت کې له تیرو دوه نیمو لسیزو په لږو امکاناتو او محدودو وسایلو په تمرین بوخت دي. خو اوس مهال د دې ورزش کلبونه مجهز شوي او ورزشکاران توانېدلي چې له خوسته بهر نمایشاتو او سیالیو ته لاره پیدا کړي. د دې برخې یو تن استاد احمد سمیم وویل
شاگردان روزو د مسابقو لپاره موږ خپل هم مسابقې کړې دي. مسلور ولایتو کې دي چې ګردیز، کابل، پکتیا او غزنی په دې کې مسابقې کړې دي. تمرین ډېر بلا بلی کړې دي.
د اندامونو د خپل کلبونو مسؤلین وایي د دوی فعالیت د خار دننه په دې تنګه او د خلکو او ترافیکو له ګڼګونې ډکه سیمه کې ده. خو که د دوی د فعالیتونو لپاره لږ آرام چاپیریال پیدا شي نو تر دې به هم مینوال او ورزشکاران ډېر شي. د اندامونو د ښکلا د یو کلب مسؤول ایمال الهام ویل
زموږ مشینونه سامان الات بخي زیات دي. هغه نږدې یقي شوي دي. دلته داسې ځای نه لرو، پارکینګ نه لرو، کنه هغه موټر د سرک پر سر دروي.
یاد دیوی خوست کې د ځینو زیاتو دود شوي سپورتي لوبو لکه فوټبال، والیبال، کرکټ او نیزه وهنې سربېره د اندامونو ښکلا او د رزمي ورزش ګڼ کلبونه فعال دي چې زرګونه ځوانان او عام خلک پکې تمرینونه کوي. همدارنګه خوستي ورزشکاران ډیر کله د دې ځای د مناسب طبیعت او اقلیم په وجه د نورو لرې او نږدې ولایتونو د بیلابیلو رشتو د ورزشکارانو د لوبو او سیالیو کوربتوب کوي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
بیا هم د لوبو رپورت ل خپل هیواد سره مینه طبي خبره د وکړه چې تاسو لوبډله په میدان کې د کمبل هیواد سره مقابله کوي نو تاسو د زړونو درزا هم بې ځای نه وي. تاسو حق لرئ چې د خپل ټیم ملاتړ وکړئ او د ګټې لپاره دعا وکړئ، خو د نورو هیوادونو ټیمونو لوبغاړو او سیلانیانو ته د بدو ردو ویلو حق هیڅوک نه درکوي. خو موږ لیدلی چې کله د هند او پاکستان کرکټ لوبډلې په میدان کې وي یا په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه وي، نو خلک پر ځای دی چې د ټولې لوبې نه خوند واخلي، خپل درنا او د بل سپکوي، او کله کله خو خبره ان سوک سپیډي او کنځلو ته هم رسیږي. اسرائیل مومن په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی ورکی ولسته د دې خبرې در رسولو هڅه کړې ده چې لوبي باید مینه خوره کړي او د نفرت مخه ونیسي. راځي چې وایو
ټاکل شوی چې د پرونی له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپینز ټراپۍ یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د دې لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته را نږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو تویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوي کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سترګه ګوري.
سپورت سیالو با حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز ده او د خوند سیز ده، نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، اغه نه مطلب سړی لګ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دا چې مونږ یو بل نه مطلب لري کېګو، اغه دا خوند چې کوم سیز ده اغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واری یې خپلو کې جنگونه کړي، د دواړو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې له ډېر وخت راهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوسته بیا وایي دا اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بی اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتې به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورټس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورټس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورټ د مینې لوبه ده. سپورټ په عموما کې د دې مینې لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نوره نړۍ کې عموما پښتانه دومره په بتعلیمۍ کې پاتې یو چې هر خبره د نفرت خواته بوزو کنه. خپل ټیم له وادي پاکستان ټیم می خوښ دی ولې چې مونږ وړو، نو موږ به دغې کرکټ ته ناستو. زمونږ لوبډله نه وه د افغانستان لوبډله، په هغې وخت کې نه وه. مونږ به د افریدی کتو په افریدی به مونږ خپله مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمېر لوبغاړي خوښ دي. نوموړي مشال ډیو ته وویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
ریکټ اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي، هغه د صرف په ګراوند کې کوي، بیکګراوند نه بغیر. خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې د سبا کې لري، په دې کې حشمت الله دی. او زما د خوښې کناړي خو په ټوله نړۍ کې هغه د هندوستان ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت تراخیل بیا مشال ډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
شوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل، یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه مسایل وي. باور په خدای وکړه زه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وایي د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاسته جلا کړل شي. نوموړي مشال ډیو ته وویل سپورټس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي، حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډېر لوی رول لري.
که څوک د نفرت دغه وکړي، داسې جسچر ورکړي چې هغه خلک سره تقسیموي، هغه مغرنګه اغیز اچوي. او که څوک دارنګه یو جسچر ورکړي په یو بالکل پولرایز ماحول کې، هغه د خپلوي او د شیګړي او د ورورګلوي جسچر ورکي خلک به هغه پران درخ نو دا فعالانم کولای شي او هغه خلک چې لوب سره براه راست وابسته دي هغه ته په کار دي چې د خپل رول سره د برته دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل کله کرکټ وویشتل شي نو د لوبې خوند به ورک شي. البته نوموړي مشال ډیو ته وویل د لوبې مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي.
موږ دا زکلم نه غواړم چې دا مقابله د سجه دوه دوستان خو لګي لوبه کوي او ډېر مینې سر مینې سر کیږي نه خو دا د گیم ته د گیم په نظر وکړل شي دا ډېر ضروري ده. نو زما په خیال دی کې زمانه والا ستاسو نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پوزټیو میسجز وکړي د میچونو نه مخکې د ټورنمنت نه مخکې چې ښه انجوای کړي ګټم خپل انجوای کړي ویلاد باندې خفم شي خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کامنټس مو کوي یا ذاتیات ته مزه.
کبیر خان او رازق فهیم وایي د هیوادونو پالیسۍ پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځنی حکومتونه د خپل موقتی ګټو لپاره سپورتس کاروي. دوی وایي باید سیاست له سپورتا جلا کړل شي. مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان